په افغانستان کې د سهار 2 بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په اولی نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. اوري چې د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې سوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. نن د شنبه ده، د لندیا قوس 14 د ډسمبر میاشتې 4. اول خبرونه، د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوه لوی کنفرانس کوربه وي. ولسي جرګه به نن د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رایه اخیستنه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر وځي. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یوه لوی کنفرانس کوربه وي. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام د ملي شورا له رئیسانو، اداري هیئت او غړو سره په ارګ کې د کتنې پر مهال وکړه. شغلی غنی ونه ویل چې دغه کانفرنس به کله جوړیږي، خو وی ویل چې په دې برخه کې په ګډه پر چمتووالي کار کوي. د افغانستان ولسمشر زیاته کړه، متحده امارات د اول عربي هیواد په توګه د افغانستان له هوایي ځواک سره مرستې ته تیار دی او په افغانستان کې به د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي. ولسمشر غنی وویل د افغانانو د غوښتنو د عملي کېدو لپاره تر 40 کلونو وروسته نړیوال ماحول بدل شوی. تر 40 کلونو وروسته نړیوال ماحول داسې جوړ شوی چې که خدای کول زموږ د ستر ملت اوږدمهالې غوښتنې چې ډېرې قربانۍ یې ورته ورکړي د عملي کېدو په حال کې دي. څرنګه چې د افغانستان دښمنان او بدغوښتونکي غواړي دا فرصت تباه سي، په هماغه اندازه ګډ دریز اقدام او هوډ پکار دی. د افغانستان ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل ټاپي پروژه به په 3 میاشتو کې د افغانستان خاورې ته داخله سي. د دې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان له طریقه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان په ولسي جرګه کې به نن دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندیدانو رایه اخیستنه کیږي. ولسي جرګې ته د کاندید وزیرانو د پروګرامونو د توضیح لړۍ د شنبه پر ورځ پیل شوه. په اوله ورځ د دفاع، کورنیو چارو، قانونو، پټرولیم، کار، ټولنیزو چارو او ترانسپورت وزارتونو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه تشریح کړل. 12 کاندید وزیران تیره اونۍ د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش لخوا ولسي جرګې ته معرفي سول. په دایکنډي کې د ښځو چارو ریاست وایي سږ کال په دې ولایت کې د ښځو پر ضد تشدد په بېساري ډول زیات شوی. د دایکنډي د ښځو چارو رئیس زاکیه رضایی پرون ازادي راډیو ته ویل چې د روان مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د تیر کال په نسبت د ښځو پر ضد د تشدد تقریبا 2 برابره زیاتې پیښې دوی ثبت کړي. موږ تیر کال 144 پیښې په ټول کال کې ثبت کړې وې، خو سږ کال یوازې په لومړیو شپږ میاشتو کې 212 پیښې ثبت شوې چې د پام وړ زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به نن دوشنبه اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر ولاړ سي. تر دې اعلان مخکې داسې راپورونه خپاره سوي وه چې سپین ماڼۍ د بهرنیو چارو وزیر د لرې کېدو پلان لري. ریکس ټیلرسن به د سې شنبې او پنجشنبې په ورځو په بروکسل او ویانا کې د ناټو، اروپایي اتحادیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له مشرانو سره وګوري. ټاکل شوی چې ټیلرسن د اتریش پلازمینه ویانا کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د غونډې تر څنګ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاباروف سره د خبرو لپاره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی په اړه سختې خبرې تر هغې وروسته چې د امریکا د جمهوري ریاست په چاکونو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څیړنیز پلاوي د یوه غړي د برطرفۍ په اړه راپورونه خپاره سوي وه پر ټویټر ولیکلې. ترامپ پرون یکشنبه پر ټویټر ولیکل اف بی آی په تاریخ کې تر بل هر وخت بد شهرت موندلی. ولسمشر ټرمپ ادعا کوي چې د ټاکنیز کمپاین کارکوونکو یې له روسیې سره روابط نه درلودل او د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه بری د روسیې د مداخلې په اړه له خپرو شویو راپورونو سره تړاو نه لري. هغه پرون یو بیا پر ټویټر رد کړ چې د اف بی آی له پخواني مشر جیمز کومی غوښتنه کړې وه چې د هغه د ملي امنیت د پخواني سلاکار مایکل فلین د کارونو په اړه څېړنې بندې کړي. مایکل فلین د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار و چې په واشنگټن کې د روسیې له پخواني سفیر سره د خپلو اړیکو د پټولو په تور له دندې لرې سو. په اوکراین کې د اپوزیسون زرګونو فعالانو پرون یکشنبه د هغې هیواد پلازمینه کیف کې لاریون وکړ او له خپل پارلمان یې غوښتنه وکړه چې د ولسمشر د سلبي صلاحیت کولو قانون تصویب کړي. د اوکرين پولیسو ویلي چې د اپوزيسون د پلویانو پرونی لاریون د نوي ځواک حرکت ګوند تنظیم کړی و چې مشریه میخایل ساکاشویلی کوي. پولیسو ویل چې لږ تر لږه 2500 کسانو په لاریون کې ګډون کړی و، خو سیمه ییزې سرچینې وایي چې 5000 کسان ورغلي و. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. افغان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې سوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ.
د افغانستان، هند او ایران د هېوادونو هوکړه پر چابهار باندې وسوله. له دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولی شو، هم واردات په اسانه باندې کولی شو.
په خبري مجله کې اوري چې د امن نظم پخوانی قومندان په 8 کاله او 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم سو. د مشرانو جرګې رئیس پرون د کندهار وروستي غونډې ته په اشاره له سیاستوالو وغوښتل.
څوک چې په سیاسي بحث کې ځان اپوزیسیون بولي، د دې ټولو نه غوښتنه دا ده چې شخصي عهدې، کینې او قهرونه د شاته وغورځي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي د هغې هیواد د استخباراتو ادارې په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. د ژوند په رنګونو کې له یوه خواریکش ماشوم سره خبرې شوي.
5 بجې مدرسې ته ځم، بیا چې راسم له خوب کومه بیا ځم مرتب ته، دریم صنف کېمه.
تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې سوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د جمهوري ریاست ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دا پرمختګ به په افغانستان کې د سوداګرۍ له ودې سره مرسته وکړي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون وویل چې په دې اړه په جوړو سوو مراسمو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني او د افغانستان، پاکستان، هند او یو شمېر نورو هېوادونو استازو ګډون کړی و. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت په چابهار بندر کې د نوې جوړې شوې برخې د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ او په سیمه کې د وارداتو او صادراتو د زیاتېدو لپاره یې مهم پرمختګ وبلل. د چابهار بندر پر نوې پرانیستل شوې برخه $1 میلیارد لګېدلې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په ځانګړو مراسمو کې هیله څرګنده کړه چې دا بندر به له افغانستان او د منځنۍ اسیا له هېوادونو سره د ترانزیت په لوی مرکز بدل شي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
د ملي وحدت او فتح اصل اوله ممدا وشي، افغانستان په یو هېواد او په یوه لاره پورې تړلی و نه اوسي دي. د تجارت، صادرات او وارداتو په برخه کې متعددې لارې پرانیزي. بالاخره د افغانستان، هند او ایران د هېوادونو هوکړه پر چابهار باندې وسوله. له دغه لارې موږ هم صادرات په اسانه کولی سو، هم واردات په اسانه باندې کولی سو.
مینپال زیاته کړه چې د افغانستان حکومت د چابهار بندر له لارې له هند او ایران سره د تجارتي اړیکو د ټینګولو ترڅنګ غواړي چې له منځنۍ اسیا سره هم د سوداګریزو او ترانزیتي روابطو د پراختیا لپاره ښه پرمختګ وکړي. د چابهار پر بندر د هند حکومت چې غواړي د افغانستان او مرکزی اسیا مارکیټونو ته لار پیدا کړي، لږ تر لږه 500 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه کړې ده. د ایران چابهار بندر د عمان پر خلیج جوړ شوی او د پاکستان له ګوادر بندر چې د چین په مرسته جوړ ریجی په کم واټن کې پروت دی. چابهار د هند سمندر ته د ایران تر ټولو نږدې لار ده او تهران هیله لري چې په دې ډول به د پاکستان پر ګوادر بندر هم مخکې شي. د افغانستان حکومت هم هیله څرګنده کړي چې د چابهار بندر فعالیت به د پاکستان پر ګوادر بندر د افغان سوداګرو اتکا کم کړي. پر چابهار بندر افغانستان ته د هند مرستو لومړی کاروان د اکتوبر په میاشت کې تر نیمروزه را ورسید. د چابهار بندر د نوې برخې له جوړېدو سره د هغه بندر د کارګو ظرفیت 3 برابره لوړ شوی دی. مخکې د بندر د 2.5 میلیون ټنه تجارتي موادو د لیږد رالیږد او ذخیرې توان درلود، خو تر دې وروسته د 8.5 میلیون ټن موادو د تبادلې لپاره تیار دی.
د اداري فساد، درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د امن نظم پخوانی قومندان زمری پایکان په 8 کاله او 6 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. پر شغلی پایکان دا تور دی چې له خپلې دندې څخه یې ناوړه استفاده کړې ده. تفصیل د واصل وصال په راپور کې.
د کابل ولایت د یو تن اوسیدونکي سهراب نظامی د قتل دوسیه د اداري فساد درنو جرمونو پوړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې په یولنی جلسه کې وسیړل شو. د دغه قضیه موظف سرنوالي دا وکړه چې سهراب نظامی د زمری پیکان د زوی مختار لخوا په قتل رسیدلی او ښاغلي پیکان په دغه قتل کې د امن او نظامي وسایط او امکانات خپل زوی ته ورکړي. موظف سرنوال په زمری پیکان له دې امله هم دا وکړه چې خپل زوی په غیر قانوني توګه د امن او نظامي په قومندانۍ کې مقرر کړی. په پای کې د اداري فساد درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې رئیس شیراقه منیب د محکمې پریکړه داسې بیان کړه:
زمری پیکان ورته مامور جان وکیل غایب به شما محترم.
زمری پیکان د مامور جان زوی چې ستاسو نظیر رضایی غایب موکل دی، د جزا د قانون د 203 ماده په اساس په اته کال او شپږ میاشتې تنفیذي بند محکوم شو، او د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په تور کې د کافي معلوماتو او دلایلو د نه موجودیت له امله د جزا د سلورم قانون او د جزایي اجراتو د پنځم قانون په اساس بریول سم اعلان شو. په دغه علنی محکمه کې د نظمي امنیت نه تنه نور منسوبین هم چې په دغه قضیه کې په لاس لرلو تورنول دوسیه وسړل شوې، او لدې ډلې یو تن تورن عبدالرقیب ته د کافي دلایلو د نه موجودیت له کبله برات ورکړل شو. خو په قضیه کې خکیل میر جمال چې د یو را د موټر په غلا د اسنادو په تصویر او په موټر باندې د جالی پلیټ په لګولو تورن و په وکل او نه میاشتې، احمد مسعود چې په خپل سری دنده پریښي و په یو کال او شپږ میاشتې، او احمد خالد چې په وخت سره د قتل په اړه معلومات نه ورکړي په یو کال او یو نیم میاشتې بند محکوم شول. داشن ادم خان، زیور رحمان، منصور خان سعید او دلغه هم چې په دغه قضیه کې په لاس لرو ترنول په اتا تکال بند محکوم شول. د مقتول رور امید نظامی وای ورور نږدې یو کال وړاندې په قتل رسیدل چې د نظمي امید پولیسو په خانه قومندان زمری پیکان پکې لاس لري، خو محکمې د زمری پیکان د زوی مختار او نورو جرمی شریکانو د نیولو حکم وکړ. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړی عدلي او قضایي مرکز چې لا تیر یو کال رئیس جوړ شوی، یو شمېر حکومتي چارواکي له خپلو دندو نه د ناوړې استفادې او نورو غیر قانوني کړنو په جرم په جزا محکوم کړي دي. دغه محکمې څه موده وړاندې د میدان وردګو د امنیې پخوانی قومندان خلیل اندرابي د اداري فساد په جرم په 3 کاله تنفیذي بند محکوم کړ، خو ښاغلی اندرابي او پیکان لا د امنیتي ارګانونو په توقیف کې نه دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادی مرستیال سبحان مسباب دیړه دا سوایی: که دغه قضیه د یو عادي کس وای نو هغه به اوس بندې وای، ځکه اته کله بند ډېر اوږد دی، او دغه بند د جنایت په جرم کې حسابېږي، او که جرم جنایت وي نو دا ډېر مهم دی، او سرنوال باید یو شان عمل وکړي. ښاغلی مسپا وایي په هغه صورت کې چې افراد د ابتدایي محکمې لخوا په بند محکومېږي، دوی د معتبرو ضمانتونو په ورکولو سره د درېمې محکمې تر پرېکړې پورې له بند نه آزاد پاتې کېدای شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او اوسم د افغانستان په شمال کې یو امنیتی مسأله څېړو. په شمال زون کې د شاهین قلو اردو چارواکي وایي چې په تیرو 8 میاشتو کې د دولت 3500 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د شاهین قل اردو مشر رسنوی ته په خبرو کې پرون ویل چې دغه افراطي وسلول د پوځي عملیاتو په لړ کې وژل سوي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی پر راپور کې.
په شمال زون کې د 209 شاهین قل اردو چارواکي وایي چې د روان کال په تیرو درې روبونو کې 3500 تنه د دولت ضد وسلول وژلي او څه باندې 2500 تنه نور ټپیان کړي دي. د 209 شاهین قل اردو مشر جنرال امن الله مبین دغه څرګندونې یک شنبه په مزار شریف کې رسنیو ته وکړې.
ټیم امنیتي شمال او شمال
زموږ د امنیتي ټیم د ځواکونو د هڅې په نتیجه کې په تیرو 8 میاشتو کې 3500 تنه او یا هم 3600 تنه دښمنان وژل شوي، او همدارنګه 2500 تنه نور یې په شمال او شمال ختیځ زونونو کې ټپیان شوي دي. د شاهین قل اردو مشر جنرال مبین وایي چې د یادې پوځي اډې ژمني عملیات په شمال او شمال ختیځ زونونو کې پیل شوي، چې د یادو عملیاتو په لومړیو شیبو کې د فاریاب ولایت د قیصر او غرمش ترمنځ لاره د وسلوالو مخالفینو له وجوده پاکه شوه. د شاهین قل اردو مشر زیاتوي چې د جوزجان په قوشتېپه او درزب ولسوالیو کې د داعش ډلې د ځپلو په مقصد او همدارنګه په سرپل او فاریاب ولایتونو کې د نورو وسلوالو ډلو د له منځه وړلو په خاطر د پوځي عملیاتو پلان جوړونه دوام لري چې تر درې نورو ورځو به عملي بڼه خپله کړي. په داسې حال کې د شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د دولت ضد کابو 6000 کسانو ته په شمال او شمال ختیځ سنونو کې مجروب لاړولې ده چې تر دمه د افغان دولت هیڅ یو وسله والې مخالفې ډلې په دې باب غبرګون نه دی ښودلی.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د امریکا د کانګرس خبرونې د هیل د افغان ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ پر ناوړه دود د سیګار د راپور په اړه یو تحلیل خپور کړی. د هیل لیکي چې د امریکا د مالیه ورکونکو پیسې د افغان ځواکونو په لیکو کې پر بچبازۍ لګول کیږي، په داسې حال کې چې جنسي تجاوز د امریکا له قوانینو څرګنده سرغړونه ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د متحدو ایالاتو د حکومت سر مفتش یا سیګار په خپل یو وروستي راپور کې ویلي امریکایي پوځیانو ته مخکې ویل شوی و چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ مخنیوي ممکن کار نه دی. ورسپانه لیکي د امریکا قوانین پنټاګون ته په بهر کې له هغو پوځي ځواکونو سره د مالی مرستې اجازه نه ورکوي چې له بشري حقونو د هغو د سرغړونو په برخه کې موثق شواهد وي. په داسې حال کې چې امریکا له 2002 کال راهیسې د افغان ځواکونو پر تمویل او تجهیز څه باندې 70 میلیارد ډالر لګولي. د هیل لیکي د امریکا حکومت له پخوا راهیسې پوهېده چې د افغان ځواکونو په قطو کې بچبازي کیږي او د پوځ او پولیس ځینې قمندانان حتی د الکانو په تښتولو او له هغو په ناوړه جنسي استفاده کې لاس لري. ورسپانه د سرتیری ارون مکلین له قوله چې په افغانستان کې یې خدمت کړی لیکي چې وایي ډیر وخت کیږي چې طالبان په افغان ځواکونو کې د بچبازۍ په اړه راپورونه خپلو لیکو ته د ځوانانو د جذب د مثال په توګه کاروي. نوموړی سرتیری وایي یو علت چې ملا عمر یې د طالبانو د مشرۍ مقام ته ورساوه همدا و چې هغه د هلکانو د تښتولو او پر هغو د جنسي تیری له عاملانو سره سخت چلن کاو. ورسپانه د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د امریکا خلک به هیڅ کله دا ونه زغمي چې د دوی د مالیې له پیسو څخه په هیواد کې دننه د جنسي تیری لپاره کار واخیستل شي. خو د هیل لیکي چې د مالیه ورکونکو ډالر په کندهار او کابل کې پر همداسې یو ناولي کار لګول کیږي. د لندن چاپ انډیپندنت ورسپانه د افغان روبوت جوړونکو نجونو ټیم ته د یوې با اعتبار نړیوالې جایزې د ورکولو په اړه په یو مطلب کې لیکي دا بریا ښیي چې که افغان نجونو ته امکانات برابر شي څومره لوی کارونه کولای شي. د هرات د 12 کسیز روباتیک ټیم درې وغړو د نومبر له 24 تر 28 نیټه د استونیا په پلازمینه تالین کې د روبات جوړولو په نړیواله تجارتي سیالۍ کې ګډون وکړ او د اروپا یو با اعتبار جایزه یې وګټله. ورسپانه لیکي د هرات ولایت روباتیک ټیم ته پاملرنه سږ کال په جولای میاشت کې وروسته له هغه واوښته چې په امریکا کې د روبات جوړولو په یوه نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره غوره شو. خو وروسته له دې چې د دې ټیم غړي په کابل کې د امریکا سفارت ته د ویزې لپاره ولاړې نو غوښتنه یې لومړی رد شوه، خو له نړیوالو انتقادونو وروسته یې ویزې ترلاسه کړې. د نجونو په هغه سیالۍ کې د سپینو زرو جایزه وګټله. انډیپندنت زیاتوي چې دې ټیم د تالین سیالۍ ته د سولر انرژي په وسیله یو فعال روبات چې له کوچنیو کروندګرو سره د تخم په کرلو او ریبدلو کې مرسته کوي وړاندې کړ، ځکه د دې سیالۍ د ګټلو معیار د داسې روبات جوړول و چې یو مهمه ورځنۍ اړتیا حل کړي او خلک یې اخیستو ته لیوال وي. انډیپندنت په لندن کې د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې د سفیر سید طیب جواد له قوله لیکي چې وایي د افغان روباتیک ټیم غړي د ټوله نړۍ د خلکو لپاره یو ډیر ښه مثال کېدی شي او ښایي چې که افغانانو ته لازم لاتړ او د تعلیم فرصتونه برابر شي نو ډیر څه کولای شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی له غیر مسول وسلولو کسانو د وسلو راټولولو پلان نهایي سوی دی. د دې وزارت سرپرست پرون د ولسی جرګې د غوړو پښتنو ته د ځواب ورکولو پر مهال ویل په دې اړه له امنیتي ارګانونو جوړ یو ګډ هیئت ټاکل شوی چې په لنډو ورځو کې به د هیواد ټولو ولایتونو ته سفر وکړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
په داسې حال کې چې د هیواد په ولایتونو او ان په کابل ښار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د موجودیت په اړه د خلکو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په دې برخه کې د امنیت له شورا سره یوه ګډه عملي طرحه وروستۍ شوې چې تر ارزونې وروسته به له غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولول پیل شي. د دغه وزارت سرپرست وایس احمد برمک د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې د غړو پښتنو ته د ځواب ویلو پر مهال وویل دغه طرحه تر راتلونکو دوو میاشتو پورې پلی شي.
بر افراد مسلح غیر مسئول وزارت داخله
د غیر مسؤولو وسلوالو په برخه کې د کورنۍ چار وزارت د امنیت له شورا سره په همغږي کې یو عملی طرح ترتیب کړي. دغه پروسه به په دوه میاشتو کې بشپړه او دوه میاشتې وروسته به د همدې طرحې له مخې امنیتي ارګانونه د غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو راټولول پیل کړي.
د غیر مسؤولو وسلوالو موجودیت په هیواد کې د ناامنیو یو لامل ګڼل کیږي او دغه وسلوال د حکومت له کنټروله په وتلو سیمو کې په خلاص مټ فعالیت کوي. که څه هم په هیواد کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د ډایاک د پروګرام تر نامه لاندې د غیر مسؤولو وسلوالو د وسلو د راټولولو پروګرام پیل شو، خو په مجموع کې غیر قانوني وسلې راټولې نه شوې. ویل کېږي چې د هیواد په ځینو لرې پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو فعالیتونو خلک په تنګ کړي دي. دا چې اوس په هیواد کې څومره غیر مسؤولو وسلوالو ډلې فعالیت کوي کره شمېره څرګنده نه ده، خو په دې وروستیو کې د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس هاشم الکوزی ادعا کړې چې یوازې په کابل کې 15,000 غیر مسؤول وسلوال موجود دي او دا هغه خبره ده چې امنیتي چارواکو نه رد او نه تایید کړې ده. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار د امنیت د ټینګښت لپاره د زرغون او آبی په نامه دوه امنیتي کمربندونه د جوړېدو په حال کې دي چې د ځان وژونکو بریدونو او جرایمو د مخنیوي لپاره ورته یوه 300 کسیزه قطعه روزل کیږي. د ده په خبره کابل ښار ته د ننوتلو لارې پیژندل شوي، د موټرو د ورتګ 11 لارې به بندې او د پلو د تګ راتګ لپاره به هم امنیتي پوستې جوړې شي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پو حیګل سلیمان خیل آزادی راډیو ته وویل تر هغې چې دغه کار ته د حکومت او ناټو یوه غښتلې اراده نه وي، د غیر قانوني وسلو راټولول به ګران وي.
کچ وزارت داخله قوي اراده ولري او د ده سره وزارت دفاع او امنیت دولتي هم او د زراعت په وخت کې د یو ناټو قوتونه سره همکار شي، حتی په یوه میاشت کې دغه سلا ټوله ځینې راټوله کړي، او که چېرته هغه خاص ګروپونه لکه چې په ډایا کې سلا ټوله نه شوه، دا ناممکنه ده چې دوه میاشت څه چې په دوه کالو کې هم راټوله کړي.
ښاغلی سلیمان خیل وایي د غیر مسؤولو وسلوالو تر شا داسې کسان ولاړ دي چې په دولت کې داخل دي او له همدې امله د بې وسلې کولو پروسه له ستونزو سره مخ ده. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د کندهار غونډې ته په اشاره له سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې د شخصي ګټو لپاره دې نظام ته ستونزې نه پیښوي. فضل هادی مسلمیار پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل د کندهار غونډې ښه انځور نه درلود او ډېرې غوښتنې پکې شخصي وې. حدیث پردیس پر دې مسأله راپور لري.
د کندهار د ناستې په اړه د مشرانو جرګې غبرګون، د دغه جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي د کندهار په ناسته کې شخصي غوښتنې مطرح شوي. ښاغلی مسلمیار د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل سیاسي مشران او د حکومت اپوزیسیون باید د خپلو شخصي ګټو لپاره نظام ونه ننګوي.
آینده کې مو د خپلو سیاسیونونه هغه څوک چې په سیاسي بحث کې ځان اپوزیسیون بولي د دې ټول نه غوښتنه دا ده چې شخصي عهدې کینې او غضبونه او قهرونه دا شاته وغورځي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم د شنبې په ورځ وویل چې د بیان ازادۍ ته درناوی لري، خو په دې شرط چې مسؤولانه وي. که څه هم ښاغلی غنی د کوم شخص او یا ډلې نوم وانخیست، خو ښایي اشاره یې د کندهار غونډې ته وه. د کندهار د غونډې اکثرو ویناوالو د ملي یووالي پر حکومت انتقادونه وکړل. وی ویل چې هیواد د ناورین پر لور روان دی. په دغه غونډه کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د کندهار ولایت امنیت قمندان جنرال عبدالرازق، د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انورالحق هدي، د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون، د ولسي جرګې غړي ظاهر قدیر، د ملي شورا په لسګونو نورو غړو او د کندهار یو شمېر خلکو ګډون کړی و. له دې وړاندې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم د کندهار غونډه د اساسي قانون خلاف بللې وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي هغه کسان چې له قدرت نه لرې شوي د خپلو شخصي ګټو لپاره په دا شان تبلیغاتو لاس پورې کوي.
پرته له کومه شکه چې دا ډول کړنې زموږ په عمومي وضعیت باندې د خلکو په
کسانو افکارو باندې منفي اغېز لري. پرښتنه غوښتنه مې دا ده دغه ډول پیریانونو نه دوی د زموږ دغه اوسني وضعیت نزاکت او حساسیت ته پام وکړي او له دغه ډول کړنو نه چې هغه په مجموع کې په ملت کې یو ډول د ناخوندیتوب احساس راپیدا کوي له دوو کړنو نه لاس
وړ. ښاغلی ځواک وایي د سیاسینو دا شان څرګندونې ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې زمینه برابروي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر وایي متحده عرب امارات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه د یو لوی کنفرانس کوربه وي. د افغانستان په ولسي جرګې کې به نن دوشنبه د 12 وزارتونو پر کاندید وزیرانو رایه اخیستنه وسي. په دایکنډي کې د ښځو چارو ریاست وایي چې سږکال په دې ولایت کې د تیر کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن دوشنبه اروپایي هیوادونو ته په رسمي سفر وځي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی په اړه سختې خبرې کړې دي. په اوکراین کې د اپوزیسون زرګونو فعالانو پرون یکشنبه په یوه لاریون کې له خپل پارلمان څخه غوښتنه وکړه چې د ولسمشر د سلبي صلاحیت قانون تصویب کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د هغه هیواد د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی په تاریخ کې د اوس په څیر بد نوم نه درلود. ټرمپ دا پیغام پر ټویټر خپور کړی دی. د ولسمشر ټرمپ تر دې پیغام مخکې داسې راپورونه خپاره سوي و چې د امریکا متحده ایالاتونو د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د څیړونکي هیئت یو غړی له کاره لرې سوی. نور جزئیات له فرشتې جلال زین اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اف بی آی په اړه سخت خبرې تر هغه وروسته پر ټویټر ولیکلې چې د رپورټونو په حواله د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د ځانګړي څیړنیز پلاوي یو غړی له کاره ایستل شوی دی. د څیړنو مشري ځانګړی مشاور رابرټ مولر کوي. رپورټونه وایي چې مولر سږ دوبۍ د اف بی آی یو مامور له دې عمله له څیړنو ایستلی و چې داسې ټلیفوني پیغامونه یې استولي و چې د ډونالډ ټرمپ ضد ګڼل کېدلی شوی. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل اف بی آی تر هر بل وخت اوس بد شهرت موندلی دی. ولسمشر ټرمپ ادعا لري چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه برای په ټاکنو کې د روسیې د مداخله په اړه خبرو شو رپورټونو سره تړاو نه لري. هغه پرون یو بیا پر ټویټر رد کړ چې د اف بی آی له بخوانی مشر جیمز کومی غوښتنه کړې و چې د هغه د ملي امنیت د بخوانی سلاکار مایکل فلین د کارونو په اړه د څیړنو لاس واخلي. مایکل فلین د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار و چې په واشنگټن کې د روسیې له بخوانی سفیر سره د اړیکو پټولو په تور له دندې لري شو. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل ما هیڅکله له جیمز کومی غوښتنه نه وکړي چې د مایکل فلین په اړه څیړنې بندې کړي. دا د جیمز کومی دروغ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلین د جمعې په ورځ اعتراف وکړ چې د 2014 میلادي کال د نومبر او د 2018 میلادي کال د جنوري ترمنځ وخت کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ کار پیلولو ته تیارېدو په واشنگټن کې د روسیې له پخوانی سفیر سره د خپلې کتنې په اړه د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی ته دروغ ویلی دي. مایکل فلین یوازې څلورویشت ورځې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. فلین اف بی آی ته د دروغ ویلو له امله په 15 کاله بند محکومېدلی شي.
د ژوند رنګونه
نجیب الله اگې خرسو
اگې لکم زی راوړي او خپلې جوش کوي که بل څوک درته جوش کوي.
مور مې راته جوش کوي دکان نه دراوړم.
پورس کی څو اگې خرڅوي؟
دا یو نیم کارټن یو کارټن
اگې په څو اخلي خپل؟
یو سل نوی
څو اگې په کارټن کې
دیش.
یعنی تاسو په یو ورځ کې یو سل لاس روپۍ ګټئ کنه؟
او
د بیا دومره ډیر روپۍ څه کوي ته؟
مور ته میوړم.
اگې خلک نن سبا اخلي خوري کنه؟
او خدای اوس خرڅيږي.
څو کې ډیر درنه اخلي؟
خو چې کوم یو خسړیا نه وږي
بد سړیا نه درنه اخلي.
او بد سړیا نه چوږي اخلي.
دغه اگې خو به کله درنه لویدلې نه وي ماتې شوی خو به نه وي
ماتېږي. پرونه مې یو نیم یو دوه کتاره پاتې ولیدل
درنه ولوېدې ماتې دې کړې؟ دې څه کړې؟
مې خرڅې کړې.
ماتې اگې هم خلک اخلي؟
مې شپږ دانې په 500 ور کړې به یو دانه زیا پالې.
مکتبه مر سره وایې ک صرف اگې خرڅوي؟
اول مدرسه و 15 بجې مدرسې ته ځم. بیا چې راځم له خوب کومه بیا ځم مرتب ته. دریم صرف کېما
پلار مو څه کاروبار کوي؟
هغه ګلکاری کوي.
یعنی هغه دومره پیسې نه ګټي چې تاسو ژوند په جوړ سي چې تاسو هم کار ور سره کوي؟
هغه اوس دونه کارونه نشته. هغه دونه کې چوړو دا وړي والی
تاسو به شي ورته خلای
موږ می مرته ورکو بس غزان ته د جوړي او دا غالي هغه اوس جلال آباد کې د سپیسی نور علی کی کار نشته
پلار د جلال آباد کې ده
او
دلته بیا کور کرایا د نور مصارف څنګه کیږي
کورم خپل د لکته خو موږ غړو
څنګه د ژوند جوړ لکنه خوشاله وي
او خدای تیری کی بسوره دي
خدا اگي به و ګورو ها د بس پینا کوچ څنګه اگي ده که خراب و ګور در باندې توانه و مې
سيد توانه کا
سيد سماله دا خو سپینا شو مننه کوله تا نه خوشاله وسې
استاد نه مننه چوا مشتي مونږه کار نه کيده بس و مشته
لدی سره اوسنی خبری مجله پای ته ورسیده دویمه نیم ساعت سهارنی خبری مجله ل ستاره احمد فروغ نو